درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست ته شرح خلاص کوم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست راخرنی شي به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې. په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کاله پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وه هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي. چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمني درلوده. چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمني چې و هغه د یفتالیانو واکمني یا د یفتالیانو امپراتوري و. یعنی وروسته له دې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړي، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و. چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیوي قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر یولسمې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی، چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي، او هندوستان ونیسي، چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي، او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نڅلويش کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون وخت ته رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شیرشاهی سوري په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1014 خبری کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپ تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړه یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځته راوړی وه. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتي وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان دی زندانی کوي د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر په رقم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري توګه کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و؟ د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډېره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دري ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډېر سخت مینهواله وه. دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډېر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد نه درلودي، خو د دغه بېسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده، ځکه د پخپله ویل نه سوی کولی، باسواد نه و، سواد یې نه درلودي، خط یې نه سوی ویلی. نو هغه ډله کتاب لوستونکی چې درلوده همیشه به یې ده ته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سنسکریت څخه د ریجیبې ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سنسکریت د ریجیبې څخه کتابونه و د ریجیبې ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجیبې ژبه چې د هغه نور سیمو ته هم خپور سي. د هند غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبې سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند لار پیدا کړې و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې وه او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتحپور کې د اکبر ماڼۍ او تر څنګ په ډیلی کې د شاهجهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 10مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده. یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له وپوهېدلو د چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل او څه ډول واکمني یې درلوده، د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنی شېبې سره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. سو تر اسلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله به بل را په سپیشل نه به سلام علیکم کې هلی میومنې ترنو ځکون کو هله د چرها جوړ بوسي او د ژوند چاري به مشه پر وخت ته ټول ته 12م ټول کې تاریخ مضمون 12م لوست شرح لاست وایم. هله د چرن ورس هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیوالې جګړې په حق له د تر څنګ د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. تاسو خپل درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لوی دي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لوی دي سنیمه کوره کې متحده ایالاتو د لویدیس قدرتونو په ډله کې نوی مطرح سوی و او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل سوی و. د اوس یو حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې دپاره امکانات برابر سوي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او د دغه حالت په پای کې بیا لومړۍ نړیواله جګړه پیښه سوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالۍ شروع سولې. ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښېږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه اویایم میلادي کاله پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب لپاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. د اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کومه سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وه، یعنې د یو بل په ضد باندې ولاړ وه او دواړه دغه غوښتنه یې کوله یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دوی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیت درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیوه چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنګ لپاره دوی آماده سوه. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې د دغه کار څخه لاس واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه، یعنې د دې کار څخه یې لاس وانخیستی. او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنګ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر درېیم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي. او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې یعنې په یوه هفته کې د دوه لویو اتحادو هیوادونه جنګ ته راوبلل سوه او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنګ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسیې په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي، خپله بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنګ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایشودو ځای پیدا کړي، یعنې دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیې ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکان ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي، چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې، چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو، او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله او ساتونکي هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي، چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل، او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کسه بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوې وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله، او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیونه کسان په جګړه کې ووژل سوه، او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي، او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي، سل کسه څخه ډېر په هغه کې غرق کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځنډېدل ډېر سو، چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 24 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه، چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لورې بیا د کشتي د څارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریسټ لیوتوفسک د تړون څخه 13 ورځې وروسته البانی ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیز ته راسي، او البانیانو په لویدیز کې بیا وحشتناکه حمله وکړه، چې انګلیسي فرانسوي او بلژیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دزبندي یا اوربن سره موافقه وکړه، چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم شو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو منی او لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغو د لاسوخرې د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 11مه سرتاسری اوربند وسو، او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی 4 کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده، چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیونه خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیری وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اوردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسل پورې میکانیزم کرهنه دا ممکن و، او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 4000 ډېر ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه، نور هم اورانی جوړ کړه البان بلجیک انګلستان هم ځان منکی او د امریکا متحده ایالات هم کوښوالی تستونسو چې بیا د غلوجی او دغه جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه او د څلور کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویم نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1939 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کېښودې چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم دا و چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوي وکړي او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اوتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1939 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوز د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1939 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1944 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1944 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 د اکتوبر په میاشت کې اوکران باندې وی او کریمه ته هم داخل شو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلې حالت راوسته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ استاد سي دنانو رزيداس په دې هیله چې په ور به مګر زیدلې وي د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې آلمان معلومات لاس تر وړل. نو دنانو رزيداس محمد دمرو ترڅن کې د سپورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
سخت خوانی در دلم بخونه مسافری سخت خوانی در دلم بخونه باران باغور چک بزن در دلم حالک نرشی در دیجی بیز دلو ملن بزن سری شاد فضانه میگنن حالک نرشی در دیجی بیز دلو ملن بزن سری شاد